په خیر. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په حاکمیت کې خځې هیڅ حقوق نه لري. امریکا وایي په تیر کال کې د افغان میرمنو وضعیت بدتر شوه. د دې ادارو موندنې ښیي چې په زندانونو کې پر نوي خزو جنسي تیرای شوی چې لدې جملې نه شپارس میرمنې امیدوار شوه. طالبان دې تور تر پټونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې د خزو د حقوقو تعریف په اسلامي هیوادونو کې فرق کوي. آیا په افغانستان کې د اسلام پرانا کې خزو ته حقوق ورکول شوی دی؟ په دې په نور پښتنو باندې معمول معنی رڼا واچوي او همداشان نن د ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د دې ناروغي سره څنګه مبارزه کیدای شي د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې هم یو معلوماتي مرکه به د پروګرام په پای کې ولرو. زه ګالیا رڼا نورستانه ما تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري دا پروګرام په سولندو خبرونه پیلوم. د بیپولی راپور ورکونکو سازمان یا آر اس اف یو اعلامیه کې د طالبانو د زندان څخه د څلورو راډیوګانو د بندي خبریالانو د خوشی کېدو او د دغې ډلې لخوا پر دوو خصوصي تلویزیوني خبرونه باندې د لګېدلو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې دغه خبریالان او رسنۍ په تېرو څو اونیو کې په دې هېواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د طالبانو د وروستیو ځپونکو اقداماتو قرباني شوي دي. پر دریو نیول شویو خبریالانو تور پورې شوی چې موسیقي خبروله او د خبرونو په مهال یې له خزینه اوریدونکو تلیفوني تماسونه ترلاسه کول. طالبانو دغه راز اتیرونی د نور او بریا په نومونو دوه خصوصي تلویزیوني چینلونه په دې تور چې ملي او اسلامي ارزښتونه ته درناوی نه کاوه بند کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف درانی وایي چې افغانستان مسلې پاکستان ته له هند سره د دریو جګړو څخه زیات ځاني او مالی زیانونه اړولي. د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورسوانې د راپور له مخې آصف درانی پرون یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو دو لسیزو کې د تروریزم سره په جګړه کې 80,000 پاکستانیانو ژوند له لاسه ورکړی او هیواد یې لا هم په دې جګړه کې خپل مړي او ټپیان شمېري. هغه هم دا شن ویلي دي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې بریدونه 15% زیات شوي او په ځانمرګي بریدونه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پنجشنبه چین ته د سفر په ترڅ کې د چین په ستر سوداګریز ښار شانګهای کې وو او تمه کیږي چې له لوړ پوړو چینایي مقاماتو سره د روسیې، تایوان او سوداګری په ګډون پر یو لړ اختلافي مسایلو بحثونه ولري. په شانګهای کې د کمونیست ګوند له ځايي مشر سره په کتنه کې بلینکن وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمن دی چې د کلونو ترنګلو اړیکو وروسته د نړۍ دوه تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه په خپلو کې مستقیم او دوامدار مذاکرات پیل کړي. د متحده ایالاتو چارواکي په دې باور دي چې چین د خپل کورني اقتصاد په خاطر د لویدیځ اندېښنو ته په غور سره غوږ دي او له همدې کبله له لویدیځ سره کړکیچ نه غواړي. خو چین د بایدن لخوا د یو لړ اقداماتو په اړه هم په غوسه دی چې دی جنګي خپل اقتصاد ته ضربه ګڼي. په دې سفر کې دا تمه هم کیږي چې بلینکن به چین وهڅوي چې تایوان په مسله کې د زغم نه کار واخلي. تایوان راتلونکي میاشت نوې ولسمشر معرفي کوي. چین د تایوان خپلواک ټاپو د خپلې خاورې برخه بولي او ګواښ کوي چې د اړتیا په صورت کې به یې په زور ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې پرونجونو او میرمنو د پام وړ محدودیتونه وضع کړي چې ظاهرا مخې د ژوند ټولو چارو نه د خزو حذف کول دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور پرون چهارشنبه خپور شو او د نړۍ په 155 هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت پکې ارزول شوی. دا راپور په 2020 کال کې د خزو د حقوقو او د جنسیتي مساواتو په برخه کې د فشارونو د زیاتوالي ښکارندوی کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې افغانان د بشري کړکیج او اقتصادي بدلونونو سره سره د بشري حقوقو د نقص او د شدیدو ځپنو څخه ځوريږي. راپور وایي چې طالبانو پر افغان میرمنو او نجونو زیاتیدونکو محدودیتونه وضع کړي چې ظاهرا هدف یې په بشپړ ډول لامجوان څخه د هغوی لري کول دي.
د بیان ازادي لمنځ ته لی حکومت کسان چې په سولې ځول پر طالبانو نخت کوي له اجباري لادرګه کېدو غیر قانوني نیونو په خپل سر نیونو ځوراونو او نورو ناوړه چلندونو سره مخ کیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې زیاته شوې چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو او بشریت ضد جنایاتو په ګډون د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ لا هم دوام لري.
د مذهبي اقلیتونو په ګډون قومي ډلې د پام وړ څنډې کېدو، تعصب او اجباري اخراج سره مواجه شوې دي. طالبانو په مازر کې د قصاص احکام او د سنگسار او د درو وهلو په شان بدني سزاګانې اجرا کړې دي.
پر راپور کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو په حواله په کم سن او زور د ودونو، د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو او مجرمینو ته د مجازاتو پرته د میرمنو د وژلو راپورونه ورکړل شوي دي. راپور زیاتوي چې طالبانو په تدریج سره هغه بنسټونه منحل کړي چې د تیر حکومت لخوا جوړ شوي وو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالو سره د مخو کسانو ملاتړ کاوه.
دا سمه دا انکار نه تر کېږي چې په افغانستان کې د بشر حقوق د قرآن کې لکه انجونو ته ښوونځي اجازه نه ورکول کېږي، ښځې کار اشتغال ته نه پرېښودل کېږي، کور پاکو ته اجازه نه ورکول کېږي، مسلکي پوه کسانو ته په دولتو ادارو کې ځای نه ورکول کېږي او داسې نورې ستونزې شته. اما بعضې راپورونه چې مثلا د بهر نه رایه کېږي وړاندې کېږي، دا دقیق او کره په دې نه دي چې دوی نه شي کولی دقیقه ته لاړ شي سیمې ته او خلکو سره وګوري او سایګري وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان راپور همدارنګه زیاتوي چې د شیعهګانو، سکانو، هندوانو، عیسویانو او اسماعیلیو په ګډون مذهبي اقلیتونه له ګوښه کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي او په مذهبي غونډو او مراسمو محدودیتونه وضع شوي او دلیل امنیتي ملحوظات ښودل شوي دي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د بخښنې د نړیوال سازمان دی راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په غبرګون کې ویلي وو چې د غرب او افغانستان د بشري حقونو ارزښتونه توپیر لري او لویدیځ هیوادونه دي پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي. طالبانو تل دا ډول راپورونه پروپاګند بللي او ویلي دي چې په حقایقو ولاړ نه دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د میرمنو په وضعیت د پروګرام د میرمنو نظر اخلم. په کاناډا کې د افغانستان په خواني سفیره میرمن شینکې کړو خېل او همداشان د میرمنو د حقونو فعال دی په تنګ لندن څخه د شپه د سکاپلاري را سره ملي تاسو دوارو قدرمنو میرمنو ته خبرونه کې خراغ لاس وایم. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. میرمن کړو خېل، په بل تاسو سره وګورو چې په افغانستان کې ولې د بشري حقونو وضعیت کال په کال د اندېخني وړ بلل کیږي.
سلامونه. خب معلومدار افغان و میرمنو د کنټرول د حذف اول او د محدودول لپاره خورا کار روان ده. هغه فرامین چې طالبان صادر کړي دي هغه زیاترین برخه شپیتو فیصده زیاتره دې خاطر دی څنګه د ښځو هغه مشروع حقونه باید پیسې نقض شي او دوی ته محدودیتونه ایجاد شي. دا د ورځ تر بلې پورې دا وضعیت را روان ده. نه تنها چې مشرتابه فرامین صادروي، بلکې حتی یو قمندان د امنیه یو ولایت هم محدودیت وضع کړي. مثلا په خوست کې قمندان د امنیه محدودیت وضع کړ. همدارنګه په مختلفو ولایتونو کې حتی یو عادي چارواکی یا د امر بالمعروف په ټول ورځ ګرفتاریانې دي، تعدیدونه دي، خشونتونه دي چې د ښځو په وړاندې دوی ترسره کوي. چون هر اداره دومره خود سره ده و هر اداره مطابق خپل ذوق و سلیقې محدودیت بونه وضع کوي. په همدې خاطر باندې یو مرکزي هسته یا قمانده موجوده نه ده چې یو مرجع د فرامین صادر شي، بلکې د مختلفو مراجعونه د دوی د مطابق ذوق و سلیقې و غوښتنې و فکر او اندېښې صدره کوي. که په همدې خاطر وضعیت یو
خرابېږي. بله، مننه کوم میرمن کړو خیل. آغلی پتنګ، د بخښنې نړیوال سازمان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې پکې د ښځو بشري وضعیت کتنه شوي، وضعیت له تیر کال بدتره ښودل شوي. څه فکر کوي چې د دې راپورونو او فشارونو سره سره ورځ تر بلې د ښځو وضعیت ولې خرابېږي؟ ولې په دې وضعیت کې یو نسبي تغییرات نه راځي؟
میرمن نورستانی، سلامونه تاسو ته ورسیږم. قدرمن ایمل مرتا اوس کوڅه دی کنټرول لیدونکو سلامونه وی درما باندې کاوما.
وعلیکم السلام.
میرمن کاپټن تاسو ته وی د بهام د پکې ځکه ګوره په د اخرو څلوېښت قانونو کې چې موږ که چېرته د افغانستان سیاست ور کاره شو لیدل کېږي چې هر ځلې د افغانستان په سیاست کې متاسفانه د افغانې د مېرمنې د کار نه استفاده شوې ده. که دا چېرته په جمهوریت کې وه د ډیموکراسي په نوم باندې به کارت نه استفاده کېدله، او دا چې نن ورځ طالبان راغلي دي د اسلام د نوم نه دوی بیا استفاده کوي. خو په دې کې ضرر همیشه چا لیدلی دی؟ هغه افغانې مېرمنې لیدلی دی. هم په جګړه کې کونډه شوې ده، یتیمان ورته راغلی شوي دي، او همدارنګه هم څه وخت چې دلته نن ورځ ویل کېږي چې نسبي امنیت راغلی دی، بیا په نن ورځ کې د دوی هغه حق حقوق خپله د کور په منځ کې غفظ شوي دي. زه فکر کوم چې دا دې په خاطر باندې چې ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې زموږ تاسو چارواکي متاسفانه خپل سیاستونه چې اکثره وخت دوی مخته بیایي کوشش کوي چې د میرمنو د کارت نه استفاده وکړي. چې تاسو ځای دی دې په ځای باندې چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان ملي ګټو ته پاملرنه وکړي، دوی کوشش کړی دی هر ځلې د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي، د کارت نه استفاده وکړي، او وایي چې موږ کوشش کوو چې دلته تغییرات راولو، نسبي تغییرات راولو. خو زه فکر کوم دلته ستونزه په دې کې ده چې دلته فکري ستونزه ده. ما څو ځلې مخکې هم دا خبره کړې ده چې دلته افغانستان کې متاسفانه موږ تاسو د فکر د ستونزو سره مخامخ هستو، چې دا یو شدید اړتیا ده ورته چې موږ تاسو باید کوشش وکړو تر څو وشو کړی چې په دغه فکرونو کې تغییرات راولو. خو نن ورځ چې طالبان حاکم شوي دي، زه فکر کوم دغه فکري ستونزه ورځ تر بلې نوره موږ تاسو وینو چې ډېریږي.
مننه کوم اغلی پتنګ. مخکې له دې نه چې د تغییراتو خبره تاسو وکړه، د میرمن کډوخي له دا پوښتنه مطرح کوم، غواړم چې یو پوښتنه ستاسو نه ولرم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د خوځو نه حتی د دیموکراسي په وخت کې هم میرمنې اغیزمنې شوې دي. کله کوم وضاحت راکړي چې د دیموکراسي په وخت کې میرمنې څنګه د دیموکراسي نه اغیزمنې شوې؟ ګوره، یا په جمهوریت
تاسو وویل چې همیشه به د میرمنو د کار نه پرفسادی موږ په پارلمان کې میرمنو ته اوزیات ورکړی دی، او دومره شمیر میرمنې موږ په وزارتونو کې لرو، یا په ریاستونو کې لرو، یا په مهمیتونو کې لرو. خو متاسفانه هیڅ وخت افغان میرمنه نه ده پرېښودل شوې چې وشي کړی چې په لوړه سطح باندې خپل ځان ورسوي. اکثره وخت تورونه ور باندې لګول شوي دي. اکثره وخت هم د افغانو نرینه و نه موږ تاسو لیدلی دي چې مختلف ټاپې به د افغان میرمنه باندې وهل کېدلې. د دیموکراسۍ په وخت کې په نور رقم شکل باندې به ټاپې ورته هل کې د لی افغان میرمنه باندې ته تور باندې ولګول شي. او نن ورځ هم دغه تور لګیا دی، خو د اسلام په د نوم نه دوی استفاده کوي، او یي چې موږ دلته دغه تغییرات ولوي دی په خاطر باندې چې دلته دغه کومې ستونزې دي په افغانستان کې. نو زما هدف دا دی چې د دیموکراسۍ په وخت کې زموږ تاسو نرینه او افغانو نرینه او خصوصا زموږ تاسو چارواکو د میرمنو د کارت نه استفاده کړي، خو هیڅ وخت کوشش نه دی کړی چې د افغان میرمنې لپاره اساسي کار ورته وکړي تر څو وشي کړی چې افغان میرمنه په خپل استعداد باندې او په خپل
په خیر اوسه. میرمن کډوخیل د اغلی پتنګ د خبرو په دوام چې په افغانستان کې د میرمنو په اړه باید فکرونه تغییر وکړي، او د جمهوریت په وخت کې هم هغه څه کار باید د میرمنو لپاره شوی وي کار نه دی شوی. څه فکر کوي چې دغه فکرونه باید څنګه تغییر وکړي؟
خب معلم در د ولسیا د ټولنې د پرمختګ لپاره نر او ښځه باید یو شانت فرصتونه ولري، او دا فرصتونه باید هغه منتخب حکومتونه برابر کړي، ځکه چې دا مسؤلیت دی. او خصوصا د نجونو په تعلیم باندې باید کار وشي، په هغه مسایلو چې واکان د یوې ټولنې هغه فکر بدل کړي، د ښځې په اهمیت باندې پوه شي، د ښځې تعلیم په اهمیت، د ښځې ونډه یا رول په ټولنه کې. دا ډېر بابا سیاسي حکومتونه کوي. همدارنګه رسنۍ په دې کې کولای شي ډېر رول ولوبوي. هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي، هغه کولای شي په داسې پروګرامونو یا برنامو یا په تبلیغاتو باندې لاس پورې کړي چې وکړي سي یو معاصره رول ولوبوي د ټولنې په بدلولو کې. او نن سبا خو د سوشل میډیا په دې کې ډېر ځکه چې د ټولنې په ستاسو هغه عامه افکار بدلول دوی کولی شي رول ولوبوي. ان خلاصه دی د ټولنې په بدلون کې یا تغییر د افکارو کې، له حکومتونو له مسؤلینو نیولې تر رسنیو پورې، همدارنګه هر باسواده کس په افغانستان کې خپل د ښځو حرکتونه بشري حقوقو سازمانه مختلف کسان کولای شي چې موثر رول په دغه بدلون کې راوړي.
بله مننه کومغلی پتنګ. د بشري حقوقو مسله د نړیوالو لپاره یو له اساسي رکنونو څخه ده، او د طالبانو سره د هر ډول تعامل یو اساس هم امداد بشري حقوقو مسله ده، او دا تکراراً د نړیوالو لخوا تکرار شوی دی او ویل شوی دی. امریکا په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونی، جنسي تیری او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی روان دی. یو بیل یې په زندانونو کې په میرمنو جنسي تیری ته اشاره کړې ده. وړم چې په دې اکل ساسو نظر ولرم چې په زندانونو کې د افغان میرمنو سره څه روان دی.
ګورې زما د پوره خبره نه وی چې زو یا ما چې آیا په افغان میرمنو په زندانونو کې هلته تیری ورباندې کی کړای دوه لړۍ راغټه اېداله. په افغان میرمنې اتمان همیشه پاتمنې میرمنې د شیزنی په زندانونو
کې دا راپور دی. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د اسناد او شواهد پر بنسټ جوړ شوی دی.
بلې خدا وایي ما د شواهد د کومه کړی دي چې خبرې شي ویزه دا نه راکاوه کومې ستونزې په افغانستان کې نیمه موجوده خو څه وخت چې خبره تیری ته بلې کې دې خاطر باندې زه ډېر زیات احتیاط کوم چې موږ تاسو افغانان همیشه یو شی چې ډېر زیات کوشش کوي هغه د افغان میرمنې عزت دی چې کوشش کوي چې ویساتي، او که دا رقم کیږي وخت د خپګان ځای دی د خاطر چې افغان میرمنې ځلې په بندیخانو کې لویدلې دي او تر ورځې پورې د هغوی ګناه هم نه ده معلومه لري لې څه دی. نو زه فکر کوم چې دا رقم روپور څه وخت خپریږي ښه به دا وي چې دې پکنه باندې زیاتره معلومات وشي، او که چېرته دا رقم پیښي کیږي دا رقم پیښو څه رقم مخنیوی کولی شو چې موږ تاسو ونیسو. اګل تر اخنه مطلب بله خبره هم غواړم وکړم د فکر د تکلاغو دپاره تاسو ووایي څه کار کولی شو. د یو بل شایم غواړم په اضافه کې مطلب کوم پته دی چې د کورنۍ نرینه اکثره وخت میرمنې نه پرېږدي چې هغه خپل فعالیتونه وکړي یا خپل غږ راپورته کړي یا خپل حقوق وغواړي. اکثر وخت د خپل د کور د منځ نه د هغې غږ چوپ شوی دی. نو د دې پیسه کې هم زه فکر کوم کار ورته ډېر شدید ضروري دی چې دې لپاره وشي تر څو هغه نرینه خصوصا چې د میرمنو د کار نه صرف د سوشل میډیا د پلاتفورمونو نه استفاده کوي چې دوی ټول لایکونه واخلي، هغه به دا وي چې د خپلو کورنیو نه را پیل کړي تر څو وشي کړی چې موږ تاسو اساسي تغییرات په افغانستان په ټولنه کې راولو.
بله مننه کوم. میرمن کډوخیل، یوه وروستۍ پوښتنه که په همدې پوښتنې سره تاسو دا بحث هم راټول کړي، د امریکا ما مخکې هم یادونه وکړه چې په دې راپور کې ویل شوي دي چې په تقریبا نوی خزینه بندیانو باندې په زندانونو کې جنسي تیری شوی دی، او لدی جمله نه ویل دي چې شپارس میرمنې امیدوار شوی دي په زندان کې د یاد طالبانو په زندانونو کې د میرمنو پر میرمنو یعنی د جنسي تیری د ظلم او وحشت ښکارا نه خي او خوشنون کې حالت دی. د حل لپاره باید څه وشي؟ حل لار صد د جنایت سره څه وشي؟ څه فکر کوي چې داسې جنایتو لپاره عدالت به څنګه ترسره شي؟
مهم عبدالله چې طالبان باید خپل ملامتي ومني. ګوري دوی ګرچې رد کړی دی زبیح الله مجسف دا ویلي چې د اسلام په چوکاټ یا د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دوی په د خپل بیان باندې باید تجدید نظر وایي. دوی باید پوه شي چې هغه ذهنیت چې دوی خپلو جنګیالیو ته ورکړی او هغه جنګیالی راغلی د هر شي واک په لاس کې لري، دوی لپاره د افغانستان میرمنې غنیمت دی، او دوی فکر کوي چې د مستحق لاته له جنسي تیسری سم دي. حتی شاید ته یې پیسې راوایو یا جواز ولري چې دوی شکنجه کې دی وهي دی وټکوي اته ورباندې جنسي تیری وایي کې. نو هغه کوم ذهنیتونه باندې چې دوی خپل جنګیالي نه استفاده کړی در نن دی واک چې اختنان دی غوته نه دی ویل شوی چې دا حق نه لري چې دا وهي وي ټکی توهین تعقیل کې یا ورباندې جنسي تیری وایي کې. نو دې خاطر دغه د شریعت تعریف باید ورنه واخیستل شي. دوی په دې تعریف باندې باید تجدید نظر وکړي. دنیا دا بد موضوع ډېر جدي ونیسي، افغان میرمنې افغان ولس دا موضوع به ډېر جدي ونیسي، او لوی نه غوښتنه وکړي چې د دې وضاحت ورکړي. هر څوک چې په دې جرم کې داخلي باید شدیدترینه جزا مرقم چې دوی معذر هم تر اباسي باید به جزا شي تر څو پورې یو پند وګرځي چې په آینده کې هیڅوک د افغان میرمنې په عزت په
افات باندې غنیمت
فکر
کړدا مغه باندې تیرای ولکه. ډیر مننه کوم. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر میرمن شینکې کډو خېل هم داشان د میرمنو د حقونو فعال دیو پټنګ کور مو ودان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو
تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره یست نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده او دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د دې ناروغي د کنټرول او مخنیوي په مخه نومول شوې ده دا ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې مخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د شمیرو لمخې افغانستان په نړۍ کې درېم هیواد دی چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر به کې زیات دی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو پرختي ادارې ویلي چې د افغانستان وویشت سلانه وګړي په هغه سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغي د اخته کېدو خطر پکې زیات دی د اداري وضعیت په پام د ملاریا ناروغي په افغانستان کې د عامه روغتیا وستونزه بللې و ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسم کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کاسته سرایت کوي یا د میاشي په چیچلو د یو کاسته بل کاسته سرایت کوي د همدې موضوع په حق له یا د ملاریا د ناروغي په حق له نور معلومات بعد انتانی روختون لارخود سیورن کې فرید الله عمری صاحب نو واخلم چې دا شی د سکاپ لاري په خبرونه کې مل شوې ده عمری صاحب ډیره مننه کوم استاذ د واخنه کور مو ودان ک په سر کې زموږ لیدونکو ته د ملاریا ناروغي په حق له معلومات وړاندې کړی چې دا څه ډول ناروغي ده خلک څنګه په دې ناروغي اخته کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه راکړې
د وسال خبرونه تخنیکی همکارانو ډیرو معزز او محترم ایدونکو ته وړاندې کوم په دې لونه چې ټول روغ او جوړ اوسئ او کرا شو دې ته چې د ملاریا د ناروغۍ نه یو خاص یو لاند تعریف ولرو وایي چې د ملاریا ناروغۍ دا یو حاده ساري پرازیتي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدلای شي چې لوی او واړه او خزینه او نارینه اخته شي او همدارنګه دا خطرناک ناروغي د ملاریا د انوفیل د معنس غماش په واسطه له اخته کسانو یا له ناروغو کسانو څخه روغو کسانو ته انتقال کوي او ایدر علاوه هغه نورستانۍ د یادولو وړ ده چې د ملاریا ناروغۍ د ملي ناروغۍ له جملې څخه ده یعنی بدون له سرحد ناروغۍ له جملې څخه ده چې پاغه کې تبرکلوز ملاریا او ایچ آی وی درې وړه شامل دي یعنی دې ناروغۍ ته وید اوت بارډر لاین یا بدون د سرحد ناروغۍ هم ویل کیږي
عمری صاحب د دې ناروغۍ د وقایې لپاره بیا څه باید وشي خلک څه باید وکړي چې ور باندې اخته نشي غږ مې اورئ عمری صاحب پوښتنه مې دا کوله چې د دې ناروغي د وقایې لپاره څه باید وشي افغانستان کې خلک څنګه کولای شي چې د دې ناروغ په دې ناروغي د اخته کېدو نه مخنیوي وکړي
پوښتنه مطرح کړه کچیر د ناروغي د مخنیوي یا وقایې په خاطر باندې دوه ټکي مد نظر ونیسو یعنی یو هغه د خلکو په موبایل کې وقایه او بل همدارنګه د فزیکی وقایع کا ورته وایو یعنی هغه په دې مفهوم کې لګنور یو مون فهمه کو یعنی چې موږ کله په هغه مناطق کې ژوند کوو چې هغه په کلګنور په هم د تفصیل سره وایو د افغانستان ټول ولایتونه په درې برخو باندې ویشل شوی چې هغه یو لوړ واقعیت لري یو متوسط او یو ډیر کم نو هاکه ماته اندیمیک ساحو ته یو هغه ځای ته چې موږ سفر کوو چې هغه ته د ملاریا واقعیت شتون لري، موږ به ډیر کوشش وکړو هغه درسره چې له ځان سره باید پشخانه ولرو، د هغې څخه استفاده وکړو، او دوه هم هغه د اوبو ډنډونه او هغه د اوبو ولاړې اوبه چې هغه ته د ملاریا غوماش هغه چي هغه باید منځه ایسو یا جاری کړو، او یو د هغې تر څنګ که چیرې وسمه رسیږي پټې کړو، او دریم دا که چیرې مودې ته هم وسنه رسیږي نو هوا ګرمیږي، موږ باید خپل د کور هغه ورسیو کړکیو او دروازو ته باید جالۍ ونیسو، او د دې علاوه که چیرې یو ځای ته سفر کوو د موقت وخت لپاره چې دغه امکانات هم شتون نه لري، نو هغه لوشن یا محلونه چې په دواخانو کې شتون لري که چیرې موږ د باندې پریوزو د هغې څخه استفاده وکړو، نو زه مطمئن یم چې نه تنها د ملاریا د ناروغۍ څخه بلکې د نورو هغه ناروغیو چې هغه د غوماش په واسطه باندې انسان ته انتقال
د غیس خبر انشاءالله پامن پاتې کیږي. بله عمری صاحب، د دې سربیره د خوړو نه یا د یو ظرف نه په استفادې د دې لارو نه انتقالیږي دا مرض؟
اړول مرغه انتقال ته اول انتقال چې دی لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، هغه د انوفیل د مناس غوماش په واسطه باندې یا لږ اخته کس څخه نورو کس انتقال کوي، دوهم هم د امیدوار مور یا د حامله مور څخه هغه ماشوم یا طفل ته چې هغه په بطن کې وغې ته، او دریم هم کولی شي چې د وینې له لارې هغه ناروغ کس چې نورو ته وینه ورکوي د دې لارې انتقال شي، او بیا هم خپل خبر ورکولم رسم اصل موضوع ته چې د ملاریا ناروغۍ هېڅکله هم د لاس ورکولو خلولو مچولو دیو دروپ کې ډوډۍ خوړلو څخه هېڅکله هم انتقال نه کوي، او همدارنګه د مور څخه ماشوم ته د شیدو ورکولو د لارې هم انتقال نه کوي.
بله، تاسو تقریبا د وقایې په هکله مو هم پوره معلومات لیدونکو ته ورکړئ. عمری صاحب، اوس په افغانستان کې خلک په دې ناروغي باندې ډیر اخته کیږي، چې د دې علت بیا تاسو په څه کې ګوري؟ علت څه ده چې خلک په افغانستان کې اوس په راپور کې هم ویل شوي دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان دریم هیواد دی چې پکې د دې ناروغي پیښې ډېرې، علت په څه کې ده؟
چې په همسایه ملکونو کې مهاجرین وو نو بېرته خپل هېواد ته راستانه شول، اکثره دغه پارازیټ په وینه کې شتون درلوده، دې ارقام لوړ کړل، یعنی واقعات مو ډېر شول. دوهم هم خپل سیلابونه د ملاریا د غوماشې د په ناشو نمو تکثر لپاره دا یو مساعد محیط دی، یعنی هغه ډوبو ډنډو چې جوړېږي دوه ملت دا وه. او دریم دا چې آغلی نورستانی که چې له اصل حقیقت نه هم ونوزو، اوس د خلکو اکثره د پاس و مطبوعاتو د لارې عام پوهاوی لوړ شوی دی، یعنی چې کله دی ناروغه کیږي خپل سر درمل نه اخلي، دی روغتونونو ته یا کلینیکونو ته مراجعه کوي او هغلته تشخیص کیږي، نو دغه ټول فکتورونه که راټول کړو نو د ملاریا ارقام د موږ لوړ شول، یعنی نظر نورو هیوادونو ته لوړ شول. خو په خپل عام پوهاوی په دې کې د ملاریا ناروغۍ په کنټرول یا وقایه کې ډېر یو خاص رول لري.
ډیره مننه کوم عمری صاحب، کور ودان تقریبا دغه د وقایي خبره هم چې د خپلو خبرو په جریان کې وکړل، نو دا تقریبا د تداوی خبره هم په دې کې راځي چې څنګه تداوی کیږي. په هر حال ډیر وخت نه لنم چې دې بحث له بده مرغه اېدا ما ورکم تاسو د معلوماتو څخه نړۍ مننه کوم. د انتنی روختون لارخوت سیډونکې فرید الله عمری صاحب، کور ودان بخیر وسې. دغه قدر مل لیدونکو په هم دې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا څخه مننه کوم. خیر چاره ولرئ.